چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا رويټرز خبري ایجنټس په لیکنه کې د مرستندوی ادارو کارکونکو ستونزې سیړلې دي او وايي د کار پر وخت د ادارو کارکونکو تختول ته ټوله لوی مسله ده. ایجنټس وايي د مرستندوی کارکونکو وژنې او پر دوی د بریدونو مسلې هم موجود دي. ایجنټس د کارپوهانو له خولې وړاندیز ورکوي چې دا غواخونه په بشپړ ډول لمیان سره نشي تللې، خو د سیمو ولسونو ملاتړ لتر لاسه کولو سره یو کچ کمی دي شي. د لیکنې مهمه برخه په دې رپورت کې اورو. رويټرز خبري ایجنټس لیکي د مرستندوی ادارو کارکونکو د کار په وخت له یو شمېر خطرونو سره مخامخ وي. ایجنټس کارکونکو تختونه یو مهمه مسله بولی او وایي چې د کال 2002 راهیسې په دې کې سلور چند زیاتوالی راغلی دی. ایجنټس یو کیس مثال ورکوي چې تیر کال په نومبر میاشت کې یو عدالت د مهاجرو نورویجیایي کونسل په لاپرواهۍ ګرم وګرځولو او یو پخوانی کارکونکو ته جرمانه ورکړه چې په 2012 کال کې د کینیا د کډوالو له یو کیمپ وسلوالو تختولی و. لامنیتی خطرونو سره د مبارزې او ادارې انټرنیشنل لوکیشن سیفټی او چارواکي جارج شاو وای دا د اندېښنې وړ خبره ده چې داسې پیښې مخې ته راځي. د دې معنی دا نه ده چې له هغو پروګرامونو ډډه وشي چې پکې خطرونه زیات وي، بلکې د دې مطلب دا دی چې دغه شان پروګرامونه په حفاظت ترسره شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د یوې بشري سرمشریزې پر مهال په جنگونو کې ښکېلوغاړو باندې غږ وکړ چې د مرستندویه کارکونکو درناوی او له حملو یې ساتنه وکړي. بلخوا د روانې میاشتې په اخیره کې په استنبول کې یوه سرمشریزه په داسې حال کې کیږي چې د مرستندویه ادارو چارواکي په روانو حالاتو کې د انساني ضرورتونو د زیاتېدو خبرداري ورکوي. ایجنټس لیکي د 1999 کال نه راپدې خو 2014 کال د مرستندویا کارکونکو لپاره بدترین و چې پکې 1400 کارکونکي وژل شوي، تختول شوي او یا سخت ژوبل شوي ول. افغانستان، پاکستان، سودان، سومالیا او شام د مرستندویا کارکونکو لپاره خطرناک هوادونه ګرځول شوي دي. د 2015 کال نه تر 2014 کال پورې 20% حملې یوازې په افغانستان کې وشوي، خو بیا سومالیا چې هلته نسبتا کم شمیر کې مرستندویا کارکونکي کار کوي ورباندې د تشدد کچه تر ټولو لوړه ده. ایجنسی کې ډېر کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم ټول خطرونه لمینځ نه شي تللی، خو د ځایي اوسېدونکو ملاتړ حاصلولو سره کچا کمې دی شي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوې دی د هفته وارې خبرونه جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ پروګرام کې مو د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانی وزیر اعظم رستو سرګندونو ته کتنه کړې. په خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې چې د ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست لپاره څنګه ارزول کېدې شي او دا چې آیا افغان حکومت د درغلې پر وړاندې اقدامات اخستي یا یې اخلي او که څنګه. خبرونه درته هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وروستۍ څرګندونې څنګه ارزولای شو؟ ولې د افغانستان سیاستوالانو، فعالانو او پوهانو د برتانیې وزیر اعظم څرګندونو پر ضد سخت غبرګون وښود؟ د ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست له پلوه څه معنا لري؟ د افغانستان مشران او پوهان د شفافیت نړیوال ادارې کلنۍ رپورټونو ته ولې سخت غبرګون نه ښیي؟ هغه رپورټونو ته په کتو آیا دا واقعیت نه دی چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی؟ آیا افغان حکومت د درغلۍ ضد مبارزې په لړ کې د پام وړ اقدامات کړي او یا یې کوي؟ آیا په دې لړ کې سیاسي اراده شته؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو څو ورځې مخکې غربي رسنوي یو ویډیو خبره کړه چې پکې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه هیواد ملکې ته وایي چې په لندن کې د اداري فساد ضد سرمشریزه تیاری کړې دي چې ورته به د نایجیریا او افغانستان مشران هم ورځي. کیمرون پر دې وخت د برتانیې ملکې الیزابت دویمې ته نایجیریا او افغانستان په زخت درغلۍ ککړ هیوادونو په نوم وریاد کړ. دا ویډیو د برتانیې ملکې د نویمې کلیزې په محفل کې ثبت شوې او د برتانیې وزیر اعظم دا څرګندونې په یو نارسمي ډول کړې دي. د غرب رسنیو لکه بی بی سی او ځینو نورو د نوموړي څرګندونې له نړیوالو ډیپلوماټیکو ارزښتونو سره په ټکر بللې دي او وایي د هیوادونو په داسې نوم یادول مناسب کار نه و. د نایجیریا حکومت هم د دې بیان په خبرګون له برتانیا غوښتنه وکړه چې هغه شتمنۍ او پیسې دې ورستنې کړي چې نایجیریایي وګړو په درغلیو پیدا کړي وي او لندن ته یې وړي دي. د افغانستان حکومت د کیمرون دې وینا په اړه رسمي دریځ نه دی ورکړی، خو په هغه هیواد کې سیاستوالانو، فعالانو، خبریالانو او پوهانو دا څرګندونې نامناسبه بللې دي او پر ټولنیزو رسنیو ورباندې پراخ بحث شوی دی. نن په خپرونه کې د دې څېړلو هڅه کوو چې د برتانیې وزیر اعظم خبرې څنګه ارزول کېدای شي او د درغلۍ په اړه واقعیتونه څه دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه باسین بریال وایي د ډیوډ کیمرون څرګندونې مناسبې نه وي ځکه چې دا ډول خبرې د تفاهم پر ځای لفظي مخالفتونه او ان سیاسي مخالفتونه پیدا کولای شي.
شک نشته چې افغانستان کې فساد زیات دی، مګر دغه سي خبرې د دې په ځای چې تفاهم رامنځته کړي ستونزه حل کړي، دوی ته اړ باسي چې خپل ځان نه یو بل ډول دفاع وکړي او خپل هدف یو ذهنیت ورکړي چې هر څه په موږ باندې بهرنیان کوي. یعنې په دې مسایلو کې ډېر مشکل دي. فساد زیات دی ولې سوشل کوي د ټول وخت امریکا هم برتانیا او نور متحدین ملامتول چې تر ټولو ډېر فساد افغانستان کې کښ کوي او یو ځینې تاسو ورته مسایله کړي. هغه د سمتي خبرې په دې عنوان وي چې دا یو قسم هغه تقابل رامنځته شوی دی او دغه لفظي مشاجره به د دې سبب کېده چې دوی هېڅ پیغامتي ونه مني او بیا په اصلاحاتو برخه کې سره نه شي. د نایجیریا مشر هم برتانویانو ته ویلي او خپل کامرون ته ویلي دي چې ښه خبره ده، تاسو په برتانیې په بانکونو کې زموږ د فاسدو خلکو شتمنۍ رسنۍ کړی. یعنې برتانیې داسې یو نظر د افغانستان د قوم کېدای شي چې که سړی ووایي زمون تر ټولو ډېر کراق او فاسد خلک همدا اوس په برتانیا کې اوسېږي او د دوی شتمنۍ امکانات ټول ایستل شوي په هماغه هېوادونو کې دي.
د کابل پوهنتون حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی د ډیوډ کیمرون څرګندونې یوه ډیپلوماټیکه تېروتنه بولي.
مستقیم ډیپلوماټیکه تېروتنه ده. په ډیپلوماسۍ په رسم کې، د ډیپلوماسۍ په دود دستور کې قاعده دا ده چې هغه څوک چې کوربه وي، هغه څوک چې میلمانه لري، ټول د یو میماندار په عنوان ټول تربیتي او اخلاقي نزاکتونه په پام کې لري. چې د برتانیې د صدر اعظم دغه څرګندونې د ټولو ډیپلوماتیکو اخلاقو په ضد زګړم، یعنې ټول هغه اخلاقي اصول تر پښو لاندې وکړل او دغه لویه تېروتنه یې وکړه.
له تېرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د شفافیت نړیوالې ادارې کلنی رپورټونه ښیي چې افغانستان د نړۍ پر سطح یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډېره زیاته درغلي کېږي. هر کال د درغلۍ پر پیمانه د افغانستان مقام تر ټولو ښکته وي. نو افغان حکومت، فعالان، پوهان او سیاستوالان د برتانیې وزیر اعظم خبرې ولې دومره غوسه کړې دي او همدا افغانان د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونو په اړه ولې دومره سخت غبرګون نه ښیي؟ په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي د دې یو لامل ښایي دا وي چې د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونه پر څېړنو ولاړ وي او یو ډول معمول دی.
د شفافیت نړیوالې ادارې چې دغه په معمولا هر کال د ټول دنیا باره کې یو رپورټ خپروي او د تحقیقات په نتیجه کې بیا هغه فاسد هیوادونه او لږ فاسد هیوادونه ټول هغه درجه بندي کوي او دا یو معمولي معمول هر کال کېږي. نو طبعا معمول په مقابل کې دونه مخالفت او غبرګون نه وي او معمولا دغه گزارش وړاندې شي. خبري شفافیت نړیوال سازمان حکومتونه یا خصوصا د افغانستان حکومت دریدې چې موږ په خوانه خسوي یا کوشش کوو دا کوي، هغه کوي. خو د کامرون خبره چې دا د سیاسي نظره دلته ځکه چې دینی ول کېږي، د افغانستان خلک له خوا، روشن فکران له خوا په سوشل میډیا کې، حتی د سیاست مداران خوانه چې برتانیا په افغانستان کې امریکای نه وروسته دوم کېل هیواد وو په د مسایلو کې، دلته په فساد ایجاد کې هم دمدونه نقش لرو د او دلته د ادارې په جوړولو کې هم نقش لرو. نو دغه غربیان او هم دغه هیوادونو مهم کسان وو چې دلته د افغانستان کې د فاسد چارواکو نه دی ملاتړ کوي او خوانی حکومت هم نه پریښوده چې هغه په وړاندې اقدام وکړي او حتی اوسنی ویل کېږي چې د هغه په وړاندې اقدام نشي کولی.
خوشحال خلیل وایي دا واقعیت دی چې په افغانستان کې درغلي ډېره زیاته ده، خو د دې لپاره هم نړیوال ځواکمن هیوادونه بل خصوص امریکا او برتانیا ځکه ملامت بللې شو چې دوی تر 2001 زیږیز کال وروسته ډېر زیاتې پیسې افغانستان ته وروړي او هیڅ سم حساب کتاب یې نه کړ.
دوی راغله په افغانستان کې پیسې وشیندلې، نو کچیرته سره د لندن په خار کې همدغه سي پیسې وشیندي، نو هغه خو د لندن خلک هغه څومره مدني خلک دی، هغه به همدغه سي یو چورپی جوړ کی او هغه ته بجنجال جوړ سي، عین همدغه کار افغانستان کې دی وکړ.
خوشحال خلیل وایي دا هم سمه ده چې د برتانیې وزیر اعظم په رسمي ډول د نایجیریا او افغانستان په اړه خبرې نه دي کړې، خو دا ثبت شوې خبرې وي او په افغانستان کې خلک بیلابیل تعبیرونه کوي او بیلابیلو مقاصدو لپاره یې کاروي.
ثبت شوې او راووتله د باندې، یو خو دا علت کېدلې چې او بل معمولا دلته سوشل میډیا کې یا مثلا په افغانستان کې خلک نوي سوژې پسې ګرځي، خبرې پسې ګرځي. د کامرون دا خبره که په هر رقم انداز کې کړي، نو یو تعداد خلک د دې لپاره چې حکومت مخالفین یې هغوی په دې خاطر راباسي چې د حکومت په ضد ورنه استفاده وکړي، هغه سیاسي مخالفین یې او وښيي چې دا حکومت واقعا دغه دومره اندازې پورې کرپټ ده چې حتی کامرون په عادي مجالسو کې هم د دې په اړه خبرې کوي. بله خوا هغه کسان چې فکر کوي چې حکومت واقعا د درغلیو په وړاندې مبارزه شروع کړې ده ډېر پورې کامیاب ده، دا د واغه ده، نو هغوی دغه خبرې جدي ګڼي او د دې له خاطره چې وښيي چې موږ هغسې نه یو، هغه پخواني حکومت غوندې یا اوس داسې یو دي.
عباسین بریال وایي په دې کې هېڅ شک نشته چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی، خو د افغانستان ملګري په توګه برتانیا باید د دې فساد په ختمولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
په خپل نړیوالې ادارې خبرې خو اول داسې چې هغه په یو فساد شکل تحقیق په اړه باندې ولاړ دي، کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې دا دی، نه هیڅ فرق هم نشي پکولای. مګر دا خبرې چې د افغانستان په تړاو دي، دا هیڅ په تاسو باندې څه دي، نو نه دا وایي او خبرې چې د کامرون وکولې د افغانستان د متحد په هیڅ حالت کې نه دي او څنګه نه څه دي راکړل شوی. نن د دوه وادونو ترمنځ د همکارۍ روحیا د پی دغه وخت سره د دې څه ودی، نو د خاص برخه کې څه نه دي چې نشي پکولای. فرق هم دا دی، یو اداره د تحقیق په اساس ووي او بیا غوږ د فارا یو وخت دا نه شي دې تحقیق وکړو چې افغانستان په څه باندې د هلارو د پاره تجهیزات او د سیاسي شتمنو شته په طریقه باندې د برېټانیا د نوي په ته په هاي په دې برخه کې باید همکاري وکړي او خبرې چې په نورو طریقو باندې باید وشي. ډیپلوماټیک اندازې سم متفاوت
د افغانانو کلتور او فرهنګ ته په کتو پیغور یا تور پورې کول یا یو چاته د هغه د تیروتنې یا ناسم کارونه پوګوتا کول ډیر ارزښت لري. نو د کیمرون د پیغور به آیا په افغانستان کې د اداري فساد کمولو په لړ کې څه مهم بدلون راولي او کڅنګه؟ پوهان نصر الله ستانکزی وايي افغان حکومت باید اقدامات وکړي، خو هغه خلک چې درغلي کوي هغوی نه افغان فرهنګ په پام کې نیسي او نه اسلام.
دا د شرم مسله ده چې د وطن او د زړه باید د افغانستان حکومت، د افغانستان ول جمهور رئیس لاوس په لندن کې باید خپل عمل وخی. دا یو او بل دا په دې چې هغه کسان چې د خپل هیواد ګټه په پام کې نه نیسي، د خدای احکام نه مني او فساد کوي، لږل جملې نه اداري فساد کوي، هغه په دې شهر باندې په یوه مطمئن اوسه چې دا د باید به ونه ګرځي چې هغه بیا رشوت و نخري یا مثلا غلا و نکي یا فساد و نکي. زه فکر نه کوم چې د شرم بحث دی، هغوی سره هغوی ته خپلې ګټه په دي، هغوی چې قرآن نه مني، په قرآن کې هغه شی چې موږ اوس اداري فساد ګڼو څوارلس پیړۍ وړاندې ممنوع ګڼل شوې ده، خو اوس هم دوی کوي. رانه یو څوک چې د خدای احکام نه مني، نو د انګلستان د صدراعظم شرم باندې هم نه یې خبر. باید له فساد سره یو سیستم جوړ شي چې له هغه سره مبارزه وکړو.
خوشحال خلیل وایي افغان حکومت دا مني چې په هغه هیواد کې درغلي ډېره زیاته ده، نو ښه خبره دا ده چې افغانان باید خپله ټولنه او نظام سم کړي چې بیا ورته څوک پیغور ورنه کړي.
دا یو واقعیت ده. خپل ولسمشر غنی، اجرایی رئیس او ټول په دې اعتراف کوي چې په افغانستان کې فساد ډېر زیات ده. سمه ده، مخکې ولسمشر غنی ویل چې دا یو کور په کرایه ورکول شوی او هغه په ډېر زره کرایه نیول شوی او هغه په لکونو ډالر استل سی دی حکومت له خزانه نه خدغه بیلګې دی. خپل حکومت هم په دې اعتراف کوي چې کامرون دا خبره کړې ده که بل کوي قبل کوي، نو دا خو واقعیت د واقعیت خو په دې خبرو نه پټیږي. په دې عکس العمل باندې چې دا زمونږ خلک خي چې مثلا دا د مونږ ته نه وایي، مونږ باید خپل ځان سم کو. واقعا که مونږ غواړو چې دغه سي خبرونه، دغه سي کنایونه، دغه رقم ته پیغورونه ځان خلاص کړو، باید خپل اداره جوړ کړو، خپل وطن جوړ کړو چې د هیڅ ایسو کومونیسي کولای موږ ته پیغور راکړي.
نو افغان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه هوډ او سیاسي اراده لري او کنه؟ د کابل پونتون حقوق پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی زیاتوي وسنۍ حکومت رښتیا سم سیاسي اراده لري او سګنۍ کالي د فساد ضد مبارزه کال په نوم اعلان کړي.
ډېره قوي اراده ورته وجود لري. په خپل جمهور رئیس غنی ډیره هڅه کوي، ځینې اقدامات هم کړي دي او دغه سږ کال یې د فساد سره د مبارزې کال اعلان کړی. ودرېدل شي چې اوس دوه میاشتې تېرې دي، په راتلونکو میاشتو کې په اوس لندن له کانفرنس نه وروسته به څه اقدامات کړي.
د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي په لندن کې د درغلۍ ضد سرمشریزي پر وخت هم ولسمشر اشرف غني نړۍ ته دا سپیناوی کوي او معلومات ورکوي چې د فساد پر ضد څه ډول اقدامات کړي دي. د زیاتوي بل پلو په افغاني ټولنه کې هم د فساد ضد یو ډول غورځنګ پیل شوی دی.
اصول لحاظه تاثیر لري، خپل اته په ولسمشر باندې د خبره تاثیر لري. د فساد اړه چې کوم کانفرنس جوړیږي هلته به هم د افغانستان د حکومت په تېر یو نیم کال کې څه کړي دي هغه باره کې به وضاحتونه ورکوي او نړیوالو ته به ښیي چې ما تر اوسه پرې کوم کارونه کړي دي. دا چې ځینې کارونه پرې اوله کې تیز و اوس کم شوي دي باره کې هم وضاحتونه ورکوي، خو په مجموع کې په افغانستان کې یو داسې ذهنیت رامنځته شوی ده په تېر یو کال کې د عقل په دغه وروستیو کې. یو خو په مجموع کې منابع کمې شوي دي افغانستان کې، هغه پخوا غوندې پیسې نشته ده، نو کله چې منابع کمې او دلته درغلګر لا هم مغفص دوام ورکړي نو د خلکو او سیدي او خلکو ژوند تنګي طبيعي توګه یو عکس العمل د فساد په وړاندې ایجاد شوی ده. دسې دی خواته هڅه روانه ده چې فساد د افتخار په ځای باندې یو شرم وګڼل شي. همدغه چې اوس عادي اقل د افغانستان اکثره خلک د فساد په وړاندې ډېر حساس دي او بل خوانه حکومت هم عادي اقل خي دسې چې موږ د فساد په وړاندې